پیام شما نظر شماست.
سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله سانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د سباندې 3000 کانټینرونو د لیګد بهیر روان دی. د دې خونی یو مسول خان جان الکوزی پرون ازادي راډیو ته ویل د کانټینرونو لیګ ډول د چهارشمې پورس پیل شوی
په نورمال شکل باندې د کراچۍ نه د هغه کانټینرو 3000 څخه د پاسه کانټینرو چې په اسلام آباد کې تعهد شو پروسه د انتقال شروع شو او کنټینر دا غزن راووتل بغیر د هغه څلور سو کنټینر چې هغه په کنه کې تکلیف کې دي نو ټول کنټینر به افغانستان ته راشي.
د پاکستان حکومت له سباندې دوه میاشت راهیسې د افغان سوداګرو سباندې 3500 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو. سباندې 1400 کانټینرونه اوس هم د پاکستان د حکومت په حساس یا د بندیزونو په لیست کې دي چې تر پروسس وروسته ممکن او خوشی شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي 40 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ستانه کړي. د غیدارې پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بې کیفیته تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تیرو دوه ورځو کې د فرال بندر بیرته ایران ته نکړای شوی. په دوام کې افغان سوداګرو غوښتل شوی چې افغانستان ته بې کیفیته تیل وارد نکړي، کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکي کولای شي په اونۍ کې 1000 ډالر چې د 10000 افغانیو معادل کیږي له خپلو حسابونو وباسي. دغه بانک په هغه اطلاع کې چې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي که د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکي په میاشت کې یو ځل د پیسو غوښتنه وکړي نو کولای شي 3000 امریکایي ډالر له خپل حساب وباسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د انفرادي حسابونو لرونکو کولای شول چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر او په میاشت کې 2000 امریکایي ډالر وباسي. د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د دوو نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکره ته دوام ورکوي. پرون وخت د بلې ورځې په مخه د اوربند دوام خبر ورکړل شو. د جرمني خبري اژانس ډی پی راپور له مخې شوان ویلي د لنډمهاله اوربند غزول د نورو بندیانو او یرغمل شوو خلاصولو او غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابروي. قطر او مصر د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر سر په توافق کې منځګړیتوب کړی. دغه لنډمهاله اوربند له تېرې جمعې نافذ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. او څلور پناهغښتونکي د اسپانیې د جنوب سوایلو ته څیرمه وروسته له هغه مړه شول چې په پناهغښتونکو له یوې بار کښتۍ د ځان اچولو ته مجبور کړی شول. د اسپانیې په جنوب کې د کادیس ولایت د مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د چهارشنبې ناوخت له دې کښتۍ د شپږو ماشومانو په ګډون 10 نور کسان ژوندي پاتې شوي او څلور یې روغتون ته لیږدول شوي. د اعلامیې له مخې کامپوسوتو ساحل ته نږدې د کښتۍ چلوونکو 8 کسان مجبور کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي او له دې کبله څلورو کسانو سا ورکړه. 8 نور کسان بل ساحل ته نږدې له کښتۍ خیز اچولو ته اړ کړی شوي وو. د کښتۍ چلوونکي چې د بې پیلوټه الوتکې لخوا د هغوی د ځای ځایګي د تثبیت لپاره تعقیبېدل تښتېدلي دي. چارواکو ویلي دغه پناه غوښتونکي د شمالي افریقا د څو هیوادونو دي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه و معرفي ته په نوی ډیلی کې افغان سفارت بیرته قنصلي چارې پیل کړې. یو افغان جنرال قنصل سید محمد ابراهیم خیل وویل
ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید.
د بشری حقوقو سر سازمان ویلی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو ځپل دوام لري. نن جمعه د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده.
څرنګه چې ایچ آی وی یا ایډز تاسو یو قسمي ناروغي ده چې هغه د زیات مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبي شکل چې وضعیت لري د دنداناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه او د کونړ څلورو لرو پرتو درو ته د سړکونو جوړولو کار پیل شو.
په غازی آباد ولسوالۍ کې څلور سړکونه شروع شوي دي چې یو د درین درې طرف ته دی، یو د هلګل درې طرف ته دی او یو د کاسګل درې طرف ته دی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د هند په پلازمینې نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د قنصلي چارو د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د سفارت دوو ډیپلوماټانو ویلي دغه سفارت مسؤلیت یې د هند د حکومت په غوښتنه منله. تېره جمعه د افغانستان د تېر جمهوري نظام سفیر فرید مامونزي دغه سفارت د بشپړ تړلو خبر ورکړ. وروسته د طالبانو یو جګپوړي چارواکي وویل هند کې افغان سفارت او قنصلګرۍ له دوی سره په تماس کې دي او ژر به سفارت برتا پرانستل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د هند په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل وایي په نوې ډیلی کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت مسؤلیت اخیستی دی.
د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت موږ دواړه جنرال قونسلانو ته وویل چې ځانونه ژر د بهرنیو چارو وزارت ته ورسوئ. کله چې هلته لاړو دوی وویل هغه څه چې دوی میاشتې مخکې مو ویلي وو چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت نه تړل کیږي. دوی له موږ هیله وکړه چې د ممبئی او حیدرآباد د کارونو تر څنګ د سفارت قونسلي چارې هم پر غاړه واخلو.
تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام له خوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزي تیره جمعه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی وو. حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک پرون په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ ته اوچتولو ویډیو هم خبره کړې ده. ابراهیم خیل ویلي مخکینی درې رنګ ملي بیرغ زوړ شوی وو چې پر ځای نوې بیرغ اوچت کړای شو. په نوې ډیلی کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل له دې سره د سفارت ټکنې شوې چارې بیرته پیل شوې دي. زکی وردک ویلي چې سفارت به خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي او افغانانو ته به خدمات وړاندې کوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلی و چې وار له مخه یې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام شي. سفارت ویلي و چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو لپاره دواړو لورو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي وو او بالاخره له یوه ستونزمن انتخاب سره مخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي و چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لک ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلی وو ډیر ژر به د سفارت بیرته پرانستل شي. په هغه ویډیو کې چې محلي رسنیو پرون خبره کړې سید محمد ابراهیم خیل او زکی ورداک د طالبانو له حکومت سره د خپلو تماسونو خبره نه ده کړې. د هند په ګډون د نړۍ وو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو پاکستان، ترکیه، روسیه، چین او ځینې نور هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمانوي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو ځپل دوام لري. ځینو خزینه فعالانو دغه بنسټ ته ویلي خزینه اعتراض کوونکي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. طالبانو ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. دا مهال د ښځو د حقونو څلور فعالانې جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقي او پریسا آزاده د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وی لا هم د شوزو څلور فعالانی جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی او پریسا آزاده په خپل سری ډول تر نیولو وروسته د طالبانو په توقیف کې دي. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په ویلامه کې د طالبانو لخوا د خپل سرو نیونو، د شوزو د حقوقو د فعالانو ګواښلو او شکنجه د دوام په تړاو یو ور بیا د شوزو د دوغو څلور فعالانو یادونه کړې ده. دغه بنسټ ویلی چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د طالبانو د سرغړونو اراده نوره هم جوت تسوه. د اعلامیې په دوام کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو د اعتراضونو دوام ته اشاره شوې چې د ډوډۍ، کار او ازادي شعارونو په ورکولو سره لارو سړکونو ته راوتلې وې. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو دغه اعتراضونو ته په تاوتریخوالي، توقیف او شکنجه سره ځواب ویلی دی. د شوزو د حقونو یوې فعال دغه بنسټ ته ویلي چې همکاران یې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. د هغې په وینا د شوزو د حقونو فعالانې په پرله پسې ډول تر فشار لاندې دي او اندېښنه لري چې ممکن ونیول سي. د جولیا پارسی یوې خپلوانې تیره چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د شوزو دغه فعاله د طالبانو په توقیف کې له رواني ستونزو سره مخامخ ده. جولیا پارسی له خپل زوی سره دوی میاشت مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوه. د طالبانو چارواکي چې زیات وخت د ښځو د فعالانو د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو د نیولو په باب څه نه وایي، د جولیا پارسی او دریو نورو ښځینه فعالانو د توقیف په باب یې هم چوپتیا خپله کړې ده. مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي شمایل توانا وایي د طالبانو حکومت د ښځو په ځپلو سره د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې سرغړونه کړې ده.
چون که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده
لکه څنګه چې د بشری حقوقو د اعلامیه په لومړی او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادي او انساني کرامت حق لري او بشری ازادي باید تر پښو لاندې نشي. خو له بعد مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بعد مرغه په ډیرو سختو شرایطو کې شکنجه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. څه باندې 800 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړای سوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلي او په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان کړی دی. د طالبانو دغه اقدامات په افغانستان کې دننه او بهر له زیاتو عکس العملونو او انتقادونو سره مخامخ سوي، خو بیا هم د طالبانو دریځ نرم سوی نه دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه. له دې سره ممکن له دواړو لوریو د نورو بندیانو او یرغمل شوو کسانو خوشي کېدو ته زمینه برابره شي. په غزه کې لومړنی اوربند تیره جمعه نافذ شو چې وروسته پر غزولو موافقه وشوه. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پرون ناوخته په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر غزولو موافقه وشوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې هدف د نور یارغمل سویو او بندیانو خوشی کېدو ته د زمینه برابرول دي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون پنځشنبه هم دوی اسرائیلي شزي خوشی کړي او د اسرائیل پاوځ تم شوول چې نور یارغمل سوي کسان به هم خوشی سي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تاړانګه هوایی او ځکني عملیات وکړل. له کله چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشي سوي. په بدل کې هم د اسرائیل له لوري لږ تر لږه 30 فلسطیني بندیان خوشي سوي دي. اسرائیل وایي 125 کسان چې په هغوی کې پلسګونو سرتیري هم شامل دي لا هم د حماس ټلې په بند کې دي. په غزه کې د اسرائیل تر عملیاتو وروسته تر ممکنه حده د لنډمهاله اوربند غزیدو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کبله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې ښار د 2 میلیونو او 3 لکه اوسیدونکو له ډلې څه باندې 3/4 برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. له دې سره په غزه کې یو بشري بحران رامنځته سوی. اسرائیل ویلي کله چې اوربند پای ته ورسیږي د حماس ډلې د شنډولو لپاره به بیرته جګړه پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د جګړې له پیل وروسته سیمې ته د خپلو دریو سفرونو پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو عالی رتبه چارواکو سره کتلي ویلي هیله مند دی چې اوربند شایي وغځول سي او نور یرغمل سوي کسان به خوشي سي. قطر او مصر چې د اوربند په موافقه کې منځګړیتوب کړی هڅه کوي چې د دوه ورځو په مخه د اوربند پر غځېدو موافقه وسي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرو ته.
له برېټانیا خبریدونکو انډیپندنت او رسپانه دیو مطلب په سرلی کې وایي پاکستان غواړي چې لخپل یو ایالت څخه په ورځنی ډول لسره کډوال وباسي. رسپانه د بلوچستان ایالت د چارواکو له قوله وایي پولیسو ته امر شوی څو په اصل هاو سره هغه افغان کډوال چې د دوی په خبره په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري له پاکستان وباسي. د اورسپانې په ټکو د اقدام په داسې حال کې دی چې له ټول پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په وروستیو څو ورځو کې یو څه کم شوی و. رسپانې په وروستیو څو اونیو کې د چمن سپین بولدک د اعتراضونو په اړه چې هم دوام لري لیکنه کړې ده. انډیپندنت وړاندې وایي اعتراض کوونکو د پاکستان پر هغو نوو مقرراتو چې د تګ راتګ لپاره د ویزې درلودل لازمي کوي او د غیر قانوني کډوالو د تګ مخه نیسي نیوکه کړي او دغو اعتراضونو په سیمه کې د موټرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ کړی دی. میاشت وړاندې لکه چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړه، تر اوسه څه باندې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ورسپانه د چارواکو له قوله وایي افغان کډوال له پاکستان څخه د ایستلو له ویرې د دې هیواد لرو پرتو سیمو ته تللي او پټ شوي دي. ورسپانه د بلوچستان ایالت د ویاند جانت سگزی له قوله لیکي پولیسو ته امر شوی څو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ونیسي. هغه زیاته کړې له چارواکو غوښتل شوي چې په ورځني ډول لس زره افغانان وباسي. انډیپندنت وړاندې وایي ښاغلی یاتسکزی د خبرې وروسته له هغې کوي چې چارواکو په تورخم او چمن کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو د پروسې د ټکنۍ کېدو خبره وکړه. په داسې حال کې چې انډیپندنت له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو مطلب خپور کړی دی، ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د پوهنی د پخوانی وزیر له قوله ویلي د دې امکان شته چې طالبان دې ته راضي شي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. رنګینې حمیدي ورسپانې ته ویلي نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي ځکه د طالبانو د رژیم ځینې چارواکي د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او تیر کال طالبانو نجونې له پانتوني زده کړو هم راوګرځولې. ګارډین وړاندې وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې پکې ښوونځیو ته نشي تللی. ورسپانه زیاتوي طالبان داسې پالیسي پلي کوي چې جنسیتي تبعیض ګڼل کیږي او پر بنسټ یې ښځې په عامه ځایونو کې له کار کولو، پارکونو، عمومي حمامونو او ورزش ځایونو ته له تګه منع کړی شوي دي. د تېر جمهوري نظام د پوهنې وزیر ګارډین ته ویلي نړیواله ټولنه کولی شي د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف څخه په ګټې پر دوی فشار واچوي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. میرمن حمیدي وایي طالبان داسې ډله ده چې ټول غړي یې په یو آن نه دي، د دوی ترمنځ د بلې هرې ډلې په څیر اختلاف نظر شته. د هغې په خبره د اختلاف د نجونو د تعلیم په اړه د دې ډلې ترمنځ ډېر دی او ډېر شمېر طالبان غواړي چې د نجونو پر تعلیم د بندیز فرمان لغوه شي.
نن جمعه د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. روغتیا پالان وایي خلک په بیلابیلو لارو په ایډز اخته کېدای شي، خو اړینه ده چې د مخنیوي پاملرنې او درملنې لارې چارې عملي کړي. دوی په افغانستان کې د ایډز په اړه د پوهاوي د پروګرامونو له ځنډېدو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ د عابدې سپوږمۍ رپورټ.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. ایډز داسې ناروغي چې انسان پرې له بېلابېلو لارو اخته کېدای شي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپلې دغې ناروغۍ په اړه خبرې وکړي او ډیری وخت یې آن د پټولو هڅه کوي. خو په ایډز د اخته کېدو یوازینۍ لاره ناخوندي جنسي اړیکه نه ده. نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي، لکه د استعمال شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو، د استعمال شویو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د استعمال شویو وسایلو له لارې چې له وړاندې پرې ایچ آی وی ویروس اخته انسان ته کارول شوي وي. د دې ترڅنګ په نشه یي موادو روږدي کېدل او وقایه ته نه پاملرنه د ایچ آی وی ویروس د لېږدېدا بل لامل بلل کېږي. له ډېرو هڅو وروسته مو د کاپیسا ولایت یو اوسېدونکی امیر چې په ایچ آی وی ویروس اخته دی دې ته تیار کړ چې لازادي رادیو سره خپلې تجربې شریکې کړي.
مدت یک سال می شود که از مرض ایچ آی وی یا ایدز رنج می برم.
زه له یو کال راهیسې په ایچ آی وی اخته یم. دا ویروس دوه اونۍ وروسته له هغه په ما کې پیدا شو چې د غاښونو د رغونې او ډکولو لپاره د غاښونو ډاکټر ته لاړم. له هغه دوه اونۍ وروسته تبه، د ستوني درد راته پیدا شو، خارښ، ستړیا، د عضلاتو درد او د ملا درد مې درلود. د وینې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې زه په ایچ آی وی اخته شوی یم.
امیر وایی د امکاناتو د نشټوالي له امله یې تر اوسه بشپړه درملنه نه ده کړې. هغه زیاته کړه چې په کاپیسا ولایت کې د ایډز درملنې ډېر امکانات نشته او ډاکټرانو ورته سپارښتنه کړې چې کابل ولایت ته ولاړ شي. دا چې ایچ آی وی ویروس د انسان له بدن سره څه کوي او د مخنیوي او درملنې لپاره یې باید څه وشي، د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر عادل شاه څخه به واورو.
څرنګه چې ایچ آی وی یا ایډز یو وایروسي ناروغي ده او د انسانانو ترمنځ د انتقال چانس یې زیات دی، نو د زیات مقاومتي سیستم یا ایچ تاکوار ایمون ډیفیشنسي ډیزیز، یعنی معنا داس یو قسمي ناروغي ده چې هغه د زیات مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبي شکل چې زیات لري د دانتاتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي. نو په دې خطر معنی هغه کسان چې په دې ناروغي معنی مبتلا اوسيږي یا اخته اوسيږي، ټول هغه ناروغي اوسخه چې هغه عامه ناروغي دي لکه اسالات یا سینه بغل یا نور ناروغي څخه باید ځان وژغوري ترڅو وکولی شي چې دا ناروغي په صحیح شکل باندې مخکې لاړ شي.
د متخصصینو په خبره په ایچ آی وی اخته کس د نورو ناروغیو په وړاندې د ځان پاملرنې او د درملنې پروسې د تعقیبولو سربیره باید نورو ته د ایډز د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د ایډز ناروغي ډاکټر یمان الکوزای وایي چې د ایډز د لیږد د نورو لارو چارو ترڅنګ د وینې ورکول او په دې ناروغۍ د اخته مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول په دې ناروغۍ له اخته کس څخه سالم انسان ته د ایچ آی وی د لیږد نور لاملونه دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې ایچ آی وی مثبت دي هغه باید خپل وینه نور کسانو ته مدر کی او بلاد ډونیشن هغه ته مجوز نه ده، او بل هغه مور چې په ایچ آی وی کې مصاب دي یا ایچ آی وی مثبت دي باید د خپل ماشوم ته هم شیدو نه در کی، ځکه چې د شیدو لامل ماشوم ته دغه انتقالوي. او بل ځینې کسان چې په دغه ایچ آی وی کې اخته دي باید د خپل پارتنر جنسي پارتنر ته ځینې محافظتي ټولز دي ته د انټرکورس په جریان کې هغه استفاده وکړي، ځکه چې دغه لحاظ هم کولی شي چې ایچ آی وی د ویجینل فلوئید او ریکټل فلوئید دغه لحاظ نه هغه کس چې انټرکورس لري هغه ته هم دغه ایچ آی وی وایرس او ایچ آی وی انتقال شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو د ایچ آی وی د ناروغانو د شمیر او د دغه ډول ناروغانو د درملنې د پلانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ډاکټر الکوزای وایي چې په 2019 کال کې د ترسره شویو سروې له مخې په افغانستان کې تر 9000 ډیر کسان په ایچ آی وی اخته شوي دي، خو د په وینا له دې وروسته کومه نوې سروې نه ده ترسره شوې. نوموړي په افغانستان کې د ایډز د پوهاوي او د مخنیوي د پروګرامونو د درېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. ارواپوهان هم په دې باور دي چې په ایچ آی وی اخته ناروغان به د فزیکي پایلو سربیره له رواني او روحي ستونزو سره مخ کیږي. ارواپوه او د پوهنتون استاد ډاکټر سید وحید الله سادات په دې باور دی چې د ارواپوهنې علم په ایډز د اخته کس د روحي او رواني بدلونونو په ښه کولو کې مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه
ابتلا به ایډز ممکن است منجر به
د ایډز درلودل کېدای سي چې د یو شخص په هویت او ځان په اړه فکر کولو کې د بدلون سبب سي. ارواپوه کولی سي ناروغ سره مرسته وکړي ترڅو د دې بدلونونو سره مخ سي او د ځان په اړه د شوالي په بدلون پوه سي. ایډز کولی سي د انزوا او اړیکو کمولو سبب شي. ارواپوهنه کولی سي له ناروغ سره مرسته وکړي چې صحیح ټولنیز اړیکې رامنځته کړي او ډېر ټولنیز ملاتړ
ایجاد کنه و از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار شوه.
د ملګرو ملتونو په رسمي وی پاڼه کې د ورکړل شوی معلوماتو پر بنسټ ک خلک او ټولنې همکاري وکړي او کافی بودیجه برابر شي، نړۍ به وکولای شي تر 2030 کال پورې د ایډز ناروغي چې عامه روغتیا ته سترګواخ دی د پایټو کې کېږي. د دغه ادارې د معلوماتو لمخې یو بل مهم لامل چې دا مسله رامنځته کوي د ایډز په اړه د خلکو د پوهاوي زیاتوالی او د مخنیوي لارې چارې دي.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند څلورو لرو پرتو درو ته د ولسونو او حکومت په شریکو هڅو نوي سړکونه غزول کیږي او پخوانی سړکونه هم برته جوړیږي. چارواکي وایي د نوو جوړیدونکو سړکونو او زړو د ترمیم لپاره حکومت او ولس په ګډه پیسې ټولې کړي او خپل پکې هم کار کوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ چې تیرو کلونو کې د جنگونو بمباریو او توپچی بریدونو لامل ورته ډیر ځاني او مالی زیانونه وښتي او همدارز دا باندې یو پرمختګ لچارو هم به برخې پاتې شوی و. اوس پکې خلکو او سیمایزو حکومتي مسولینو او کارکونکو په شریکه مټی را بډوهلی او لری پرتو درو ته سرکونه جوړوي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤل قاری قدرت الله معاذ د نوو جوړیدونکو او ترمیمیدونکو سرکونو په اړه آزادی راډیو ته وویل
چې یو سلاویا اتیا کیلومتر به دا ټول برابرېږي تقریبا، ځکه چې ډېرې لوړې اوچت سردري دي او کارونه خو یې داسې روان دي، هم قومي چانده ورته شوي، هم د منګه دادې علاقې دغه د ولسوالۍ مربوط چې څومره حکومتي پرسونل دې هم زر زر روپۍ خپل معاشونه نه راخستي، منګه هم ورسره دا چاندو کې ورسره ملګري یو. والي صاحب هم ورله هغه ورځ یو پګتله کبه بي هغه هم ورته نقې ورکړي. موسسې چې څه دي هغه ته مو ویناوې کړي دي، هغه هم دغسې ورسره شروع دي. ولس مو ښه په نرم سې راوت
هغه بای یاد سرکونه نږدې 200 کیلومتره اوږدوالی لري او هڅه کوي چې د خلکو مرستندوی ټولنو او حکومتي امکاناتو پر مټ د ولسونو ستونزې هوارې کړي. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې د حکومت ترڅنګ دوی هم د خپل وطن آبادۍ او ځانونو ته د اسانتیاو برابرولو کې برخه اخلي. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي استاد حیا الدین احساس
په غازی آباد ولسوالۍ کې څلور سرکونه شروع شوي دي چې یو د درین درې طرف ته، یو د هلګل درې طرف ته او یو د کاڅګل درې طرف ته. دغه سرکونه که څه هم مخکې وو خو تنګو. دغه سرکونه د پراخېدو کار شروع شوی دی د دولت په همکارۍ او د ولس په مالی ملاتړ باندې. دغه سرکونو سرچینه چې ده د نشاګام نه ده، د درې سرکونو بیا د مرید طرف ته هم د سوکۍ او مرید دره چې دام ډیره لویه دره ده. ولسونه د ډیرو ستونزو سره مخ موادو د انتقال د ناروغانو د ولولو زکالته د سیهی برخه کې د مجهز کلینیکونه نشته. نو د دې سرکونو په پراختیا او د نوو سرکونو په جوړیدو به ان شاء الله د دې ولس ستونزې ډېرې حل شي.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ کې په داسې حال کې حکومت او ولسونو د سرکونو د ترمیم او رغول لپاره مټې را بډوهلې چې د یاد ولایت ګڼې سیمې لا هم له سرکونو بې برخې دي او لامل یې ځایي اوسیدونکي ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زره منیلات د کجکول سالي صدر سرپاجي کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکول سالي حاضرشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا ژوندۍ ونی کی آیا وبو تر داسې اندازه پرېښت سوي دي چې یو سل او 50 متره پدو پر رسیدلې. نو دا ټول په سولاري برېښنا باندې موږ کار او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیړنم. زما د روپل چارواکو سره دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې د موبایل یعنې مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم.
سلامونه نیکیل احترامات ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته خدای دې ټول بروج او خوشحاله یاست. زه د پکتیکا ولایت اوس خاورې د سولي اوسیدونکی یم. موږ د راډیو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د سباندې 3000 کانټینرونو د لیږد بهیر روان دی. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل د دوو کانټینرونو لیږدول د چهارشنبې پر ورځ پیل شوی. د پاکستان حکومت له سباندې 2 میاشتې راهیسې د افغان سوداګرو سباندې 3500 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي 40 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ستانه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کلی د بیکیفیته تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تیرو 2 ورځو کې د فرال بندر بیرته ایران ته ستانه کړای شوي. په دوام کې له افغان سوداګرو غوښتل شوي چې افغانستان ته بیکیفیته تیل وارد نه کړي، کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکي کولای شي په اونۍ کې 1000 ډالره چې د 10000 افغانیو معادل کیږي له خپلو حسابونو وباسي. د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د 2 نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکرو ته دوام ورکوي. پرون ناوخته د بلې ورځې په مخه د اوربند دوام خبر ورکړل شو. او څلور پناه غوښتونکي د اسپانیې د جنوب سواحلو ته څیرمه وروسته له هغه مړه شول چې په پناه غوښتونکو له یوې بار کښتۍ د ځان اچولو ته مجبور کړی شول.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او کچيري په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونشي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندم کوي. ګوري، دا هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولای شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوښته او تصویري یا هر ممکن لار نه اظهار کی. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډیر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونه کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې ترڅنګ عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو ترمنځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته رسیدو لپاره د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هیڅ لارې نه دریغ نه کوي. نو په دې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره هدا پوری جديدي چې کچیرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي، په ټولنې کې یو منفور شخصیت جوړېږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري منه دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او د دې د مخې نیوی لپاره کوم اقدامات نه دي شوي دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېر یو ملي موضوع باندې بحث روان وي دفتن یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښایي که خرابه د خپل تاثیر اچوي، که خبره مثبته یي اذهان د عامه مثبته خواته ځي او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اورېدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې افغانستان کې تفرقی مسله ډیره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي دي. په خواشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کیږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې موږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې موږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنترول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي بیا مشخص شخص په مقابل که مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزش شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ په خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دې ته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي، او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په دا ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل تحلیل کی پاندغه موارد اندغه اوری پاندې باور کوي او دا منګه ته یعنی ډیر غټ استونز راولړې کړی وي اوس هم دی او دا یعنی د استونز په دې حد کې شي وی دي چې حتی په انفرادي توګه استونز رامنځته کړي مګر یو تحلیل باید وسی هدي اقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسی کسانو تا که نور چه محدودیت پا بل رقم نشی را بستلی پسانو دیدن را غوری و دیگر زینو رو تکره و کسانو پسی یا و غکز پا آقا و افغانانو کومشی یا چه پوه لری یا آقای نرازی رسانه و تا آقای مسئولیت لری دیدی وطنوالو پا مقابل که دوی باید راشی پا رسانه و که تخصصی و به طرف و پا ملی منافع و استوار بحثونه و که دی یا خود دو دکانداران و سیاسی دکانداران و فرصت مرتور کم شی نو لبل لخوانه آمن ازهان با دست رقم سر تنویر شی چې هغه په اوتوماته توګه هغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي ولې دوی نه غواړي راشي. سره له دې ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو. دا ولې ځان سره خپل ساتي؟
ګوره، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي. د دوی ډډه کول، یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بندوي د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده. بې طرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکي، په لایف دراشي ټیک ټاک نور دي تا ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا د موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا د موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکي او مخته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې. که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل چاته انتقال شي د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډیر غټ ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي. موږ ډیر ستونزې به په هماغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤول دي او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مصباح صاحب، تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وړتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهېږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې سونه کېدل یا راډیوي بسونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوه، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه. څه یې اورېدونکو ته انتقالول، څه یې لیدونکو ته انتقالول؟ آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوې، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې؟
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه داسې موارد د شاهدان ولو غوري وار له جرمي لحاظ جرم ده کنه تجاوز کی هغه په دې مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ بنويني نو د دې خلکو په هغه اختصاصي ځنه قضيه وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیک شو په لوارو کې د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل ولا پولیس مسؤل ولا چې دی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوسی ول مګر دا خبر نه ولا یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بس چې شو انسان تخلی پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مصباح صاحب که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا ووایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکي ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي
وره دا ډېر مهمه مسله ده منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنې سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوی ول او مشخص شوی ول خو دا بلک ستونزمن کار وسی اما اول خو اشخاص ته لازم ده یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه ارزښونه دي پدې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکی مخالفتونه خي ودي او ما وو ګټو پورې مربوطه نو اول خو دې لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکو ته یعنی یو اوریدونکو کې په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافع سره په ټکر کې هیڅ لازم نه ده چې تعقیب کې باید وای نوري لازم نه ده چې وخت خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازم ده کوالټی چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق لري خو لازم نه ده چې یو څوک چې خپېږي چې په متواتره توګه په ملي منافع سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهور شي مسیر ته چې ټولنه په دغه موارد باندې ورخوازوي هغه ډیر مهمه ده چې په وخت مهال کې لکه مونږ چې ولیدې جمهوریت نسکوری دولی لیاو ارخه دلیل همدغه و چندغه سینا اهل سیاسیونو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام ضعیفه که ضعیفه که بالاخره کومه مرحله ته رسیده نو لازم نه چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولیدای شو په اتفاق او اتحاد سره بل خوانه مثلا حاکمه ډله که څه خو موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخاوني ول شي بیا بیرته اوریدونکو ترڅو دغه فرهنګ په خپل راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې شي کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسیون ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیات ستونزې راولاړی دي موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ کي همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو
بله مصباح صاحب اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه چې حقیقت دی هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي په دې موږ خبرې وکړې بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي سیاسي بس وکړي ملي بس وکړي د دې زیان په اخر کې راته روښانه کوي
شته نظام خو ډېر ستونزې لري دوی که هر څه راوسی دي مساکنه دي یا هم خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسی چې په خو به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب او چې هغه معاملې ډېر هم دوی ولې مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغه کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي خو هم دا ستونزې کبیرته مشخصه په دې شي بحث وکړي بیان د ازادي د حق محدودیت په ځینو مواردو کې محرومیت د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یو څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي. فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې مانا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف ملي تضمینونو نه ده، نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه طبعا د قانون په واسطه رامنځته کېږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجېږي یو حبل مشر راجېږي د هغه په ضد خبره کوي، یعنې د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري، په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې، هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي، او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي، بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل همدغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر، او فرصت ټولو ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام، بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه، سلامت.
قدر من دوستانو، دا به اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکله خبري وشوي. لمون سره ملما او د حقوقي چارو څیرونکې سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې اس الله ممال او ملګری هي چاري ولري.
Hey, کې لاک زنو تن کې مې هم د هسا کرخت وا خو تیر شو او ستم د در پیات کړم وړم چې پیدا د کړم وړم چې پیدا د کړم ستم د در پیات کړم وړم در ته وایا وړم در ته وایا چې سخت با خو تیر شو
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته
سمی قبول دی خو بالکل نہ واڑم خدایا بغیر تیار نکیگی جوان زور نہ واڑم تے نہ میں وقت دے امید لرم چیرا بیکڑی ظاہر بنگ شبس دے نور دزڑ چاو نیم گڑ خدے زما بیواسا ارمان ستڑ خدے زما بیواسا ارمان ستڑ خدے رگول کڑے خدے قربان شم تاسو رگول کڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنا کوم س بیا وختنا د خپل زنا کوم س بیا وختنا د خپل زنا کوم ما در بخاله ته تا وړ خدې ما در بخاله ته تا وړ خدې ارمان ستړې خلې زما به وسا ارمان ستړې خلې
ګورم چې تا ته بژوند ښکاریږي منم چې تا ته بژوند ښکاریږي منم چې تا ته بژوند ښکاریږي وسایر خان پنګش نام ظاهر خان پنګش نام خله زما په وسار مانستړ خله چی پور